السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبری مجله په لنډو خبرونو پیلو. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. له کیڼپالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي وایي چې د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره دي او کولای شي عمران خان بې واکه کړي. دوی په خپلو ویناوو کې د رایې اچونې د بهیر سمدستي پیل غواړي، خو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وکیلان لکه څرنګه چې پرون یې ژمنه کړې وه د رایې واخیستو د بهیر د ځنډولو هڅه کوي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا اچولی چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې سږ کال به 1 میلیون حاجیانو ته اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا د وبا له کبله تیر کال 6000 کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و، خو ټول هغه کسانو چې په سعودي عربستان کې دننه اوسېدل. راسره اوسې قدر منو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان غواړي غونډه ځندنې کړي، خو د اپوزیسیون مشران ژر تر ژره د رایو د بهیر پیل غواړي.
رای گیری باید وشي. تاسو کپتان تختی او په تیخته تیخته د محکمې سپکاوی کوي.
د افنریوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي له بیلابیلو تبعیضونو سره مخامخ کیږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت لویان سره مرکه لرو.
ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي، هغه یو ظلم ده.
د وګړو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو بنسټونه د له منځه تلو په حال کې دي، او په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ بند کړی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظري درسونه په نورو ټولګیو کې وایي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان بحران ته. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رایې ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته نن مازدیګر بیا پیل شو. لکن پالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي د عمران خان پر ضد ولاړ دي، او دوی ادعا لري چې د پاکستان د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره ملګري دي او کولای شي چې د سلب اعتماد د رایو د اخیستو پر مهال عمران خان بې واکه کړي. د پاکستان د پارلمان د نننیو غونډو او نتایجو په اړه دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ګوهر مسید د پارلمان له ودانۍ یا د پاکستان د ملي اسمبلی له ودانۍ څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. مسجد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وروستي جزئیات څه دي د بحثونو د ویناو؟
مننه ستړي مشويم بهخي ز په دې وخت د پاکستان قومي اسمبلی کې ناستیم او سحر په 10 بجې باندې دا غونډه راغوښتل شوې و او هغه غونډه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله نه پس راغوښتل شوې و ځکه چې سپریم کورټ ورته ویلي و چې دا کومه غونډه زندول کړي شوې و په 3 اپریل باندې نو دا د بیا دوباره راغوښتل شي د نن ورځې ورکړې و خو دا غونډه د سید یونی می ساعت نه وخت شو هغه نه پس پیل شو او د هغه وخت نو وخت تر اوسه پوري 2 ځلا په منځ کې زندول شوې ده او اوس په دې وخت باندې د بیا یوزل د روجماتی په اړه باندې چې روجا به ماتیږي هغه د پارا زندول شوې ده او په اونی می غړی به بیا دوباره د مخام نه شروع کیږي په دې کې د اپوزیشن ګوندونو له اړخه او د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند له اړخه خپل خپل مشرانو بیانونه ورکړل په هغه کې د تحریک انصاف چې کم حکومتي ګوند دا وایي چې د دوی خلاف یو سازش روانو د بیرونو ملکونو په خوله باندې نو هغه خلاف مونږه د اساس ختمول غواړو د مونږ خلاف یا د عمران خان خلاف چې کم بے باوري اعتماد را روان دي د بنیادی د بیرونو هوادونو په رضا باندې د اساس کیږي خو چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي هغه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې لایق او د دې قابل نه دي چې هغه د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې په دې ملک کې ډیره زیاته ګرانی راوستله مشکلات راوستل بیروزګاری راوستله په دې بنیاد باندې دې د دې لایق نه دی او د خلاف د بے باوري اعتماد ووټ کیږي او دا ووټ د پاره چې کم حکومتي ګوند هغه کوشش دادي چې دا سیز زر ډیر زیات نه زیات وزندوي او اپوزیشن ګوندونه دا کوشش کوي چې دا اعتماد ووټ یا د بے باوري ووټ د عمران خان خلاف زر تر زر وشي چې دا خبره سپینه شي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې په پارلیمان کې د پارلیمان د غړیو اعتماد تر اوسه پورشتا او کنيشته دي او دا خبره هم کیږي چې دا اعتماد ووټ چې دی دا بنن د شپې د 10 بجې پوري وړاندې کیږي خو بیا هم دا خبره وکم چې سړون کې دا وایي چې دا حکومت ګوند دا کوشش دی دا زاری کوي چې سونه هم دی دوی دا اعتماد ووټ زندول شي دونه وزندوي خو په دې کې یو قانوني نقطه دغه هم دا چې سپریم کورټ د پاکستان کم فیصله کړی و کچرته دا نن د شپې 12 بجو پورې په د پاکستان په وخت باندې په دې باندې اعتماد ووټ ونشي نو دا حکومت او عمران خان او سپیکر با د پاکستان د آئین توهین کوي دا د پاکستان د آئین تر مخه با دوی د آئین توهین کوي او د دوی خلاف با د آئین د توهین یا د آئین د سپکوي په بنیاد باندې کیسونه هم کېدی شي. جی
مسجد صاحب ډیر مننه مفصل معلومات و خو یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمنی وکړو دا چې د اپوزیسیون ګوندونه کچرته عمران خان بې واکه کیږي یا سلب صلاحیت کیږي خپل کاندید لري د سویل کېدل مخکې چې ښایي شهباز شریف د دوی کاندید وي کلند راته وایست
بهخي په دې اړه باندې د 1300 ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری سره نورو د اپوزیشن ګوندونو د دې خبرې برسره اظهار کړی دی چې کچرتا عمران خان باندې اعتماد کامیاب شي عمران خان ختم شي نو د دوی وزیر اعظم به بیا میا شهباز شریف وي خو دا خبره فیصله به بیا هم رستو کیږي چې آیا میا شهباز شریف په خپل باندې د وزیر اعظم تو د پاره خوشاله دی او که هغه بل څوک را مخ کې کوي. جی
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد و چې د پاکستان د روسي سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول څنګه چې پراپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بے واکه کولو لپاره د رای اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده مسلم لیگ نون او پیپل ګوندی د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي د پیپل ګوند مشر بلاول زرداری نن مازدیګر په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ
یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
دا حکم راغلے محکمے دا پریکړه کړی چې باید تاسو نن د اپریل د درېمې بهیر بشپړ کړئ رایګیری باید وشي تاسو کپتان تختی او په تخته تخته د محکمې سپکاوی کوي په تخته تخته باندې قانون ماتونه کوي
باتیں باتیں توهین عدالت کر رہا
تیمران خان د ګوند استازو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر زندنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی په ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي رادیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي، له تاوتریخوالي ډک او ځورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر یې سلګونه کسانو ته رسېږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د P1، SIV او P2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي له اتو میاشتو تېرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 تنه افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. د مهاجرینو سره ښه وضعیت و کې څوس د بېرته خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د مشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالیک کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره UNHCR ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناسم چلند په اړه په خبرو شویو ویډیوګانو له کبله ګڼ شمېر افغانان خوشینه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینې سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ دي، هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې هم د دوی د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دوی وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدله شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټول ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته چې د وروستیو کې شروع شوی ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ سب درې ساعته مخکې ما ته اطمینان راکړ سو چې د سي عملي ګامونه اخلي شي او وضعیت زر تغیر وکړي. واقعتا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان د ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغسې برخورد وسي چې هغه انساني او اسلامي وي. او د همسایګي پر روحیه باندې بناوي دا که خدای نه خسته ظلم کیږي او وهل تکول او بې عزتي او توهین کیږي دا د دواړو ملتونو خلق نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه هم ایراني ولس په لدی سره موافق نه وي نو چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابوي او انساني حقوق ایجابوي.
مخکې له دې چې تاسو واک ته هم راشئ بېلابېل چارواکي او مشران متللي ایران ته له هغوی سره یې غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو بالاخره زیات شو څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت یې څه دی تاسو په نظر؟
دلته دوه درې ستونزې شته. اوله ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې په توان کې نه وي هغه کولی د عذر ده او افغانانو ته زموږ تنه دا د افغانانو نه شي هلته د ابرمندانه توګه بېرته خپل هیواد ته راستانه شي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ هغو ته مو پیغام دا ده چې باید لاړ نه شي ځان په خطر کې واقع کړي خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو د هغو ضرورتونه هم حس کوو دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کې اوسېږي د هغو خارجول غواړو نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه شي او غیر قانوني میشتېدنه ونه شي دا په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې هم شته په نورو هېوادونو کې هم شته ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ده ښه ده چې خپل کډوال هم په کور شي موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ښاروالۍ پر ماموریت د لاسي بم د برید مسؤلیت د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې منلی. دا برید که څه هم تلفات نه لري خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کندهار کې د دوی پر وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړنۍ امنیتي پیښه ده.
یوه سرچینه چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام د کندهار ښار د شپږمې اوزیا اړوند د ښاروالۍ پر یو ماموریت د لاسي بم برید سوی خو تلفات نه لري. طالبانو په رسمي ډول د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د دې حملې مسؤلیت منلی او طالبانو ته یې د ځاني او مالي تلفاتو د اوښتو ادعا کړې. دغه برید که څه هم تلفات نه لري خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په کندهار کې د دوی د حکومت په وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړۍ امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقۍ د څانګې د بندېدو په اړه راپور په دې خپرونه کې د وخت د کموالي له کبله خپور نه شو، خو یو وروستی راپور لرو. له هغه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلي دي چې په دې هېواد کې روغتیایي خدمات د له منځه تلو په حال کې دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له منځه تلونکي روغتیايي خدماتو ډېرې میندې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي، په افغانستان کې روغتیايي خدمات د له منځه تلو په حال کې دي. په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي، دوی چمتو دي چې د روغتیايي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر زیاته کړې، میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو. مګر تېره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی. وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته، له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي، د افغانستان روغتیايي سیستم جسم له ناورین سره مخ دی. د ماشومان د خوندیتوب نړیوال خیریه ادارې یا سیف د چلډرن هم یو راپور کې لیکلی و په افغانستان کې په 2022 کال کې له هرو درې ماشومانو دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ناورین زیاتېدل د دې لامل شوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې له دې شمېر یې 1 میلیون د مرستې نه رسېدو په صورت کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې خیریه ادارې دا یادونه هم کړې وه چې کېدی شي د افغانستان ټول نفوس له بېوزلۍ سره مخ شي، ځکه همدا اوس یې لنیمایي زیات خلک د خوراک لپاره څه نه لري.
خبرونو ور آخوا.
سلامونه. د ازادي راډیو د دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجلې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې وروسته له دې به په افغانستان کې د کوکنارو کر کلي ته اجازه ورنه کړي. هغه اعلان چې یو شمیر کروندګر چې کوکنار کوي هغوی اندېښمن کړي دي. زما همکار د یو کروندګر سره چې کوکنار یې کرلی د هغه په اندېښنو خېدلی.
زما نوم ولی جان دی، د ګرنی اوسېدونکی یم.
ایسه بولی جان، راته وایسته چې څومره تاریاک دی کرلی دي، څومره غنم دی کرلی دي؟
تقریبا دغسې یو نیم جریب قدر کې به تاریاک دغونې به دغه غنم انشاءالله. نو نور بس دغه شته، دغه زمینداری ده بس موږ دی.
بلی، راته وایسته چې اعلان وسو چې کوکنار بند دی یا تاریاک کرل بند دی، خرڅول ورسې بند دی. خوشاله یې که خوابه دی څه کړه ورزغان خلک چې دې ته ګورم هغه بل کروندا نه لري بیا دغه دغه ما جو تر اخوایسته.
وا موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسې، په دې خوابه دې شی نه را ورسې، تاریاک یې بند کړه. دغه موږ ته ګوله ډوډۍ را پیدا کړه چې سر خومر نه کړی شو موږ د نړیوالو سره یا کوم دښمنۍ لرو یا کوم دغه لرو، خپل دې ګوله ډوډۍ د پاره موږ کړو. مثلا چې ګوله ډوډۍ راکې بجلی راکې، موږ تاریاک څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګوله ډوډۍ مړ
څړول. مثلا تاسو ته باید بدیل، یعنی تاسو واسه کې باید بدیل راکول سم، تاسو د مجبورې کوکنار کړی.
و و خو ته مجبورې کو، مجبورې څه کړو؟ و زو دې سم نه کړش مړ د شاسر تازه.
دا هغه ته وایره، دا هغه ما و تاسو
تر اتو ای صاحب کچيري و مثلا بدیل کښ پیدا نه سي، خاص په نظر کوکنار بنسی بند.
یار خو نو څو په زور کې بخیر ډیر زور وایو هم خشایش بند کني نه بندې نه پر خلک د ولډ نه څه وکړو. نو څه وکړو؟
و وځي دي
خو وځي دوبلې سره کړه. اواز ځان درشه مولاخ چې دوبلې نه سم تاریخ وسه
و نو تا کروند ټول اولادونه به جام دي ته ګوري. څو اولادونه لري؟
تقریبا نه اولاد دي، دوه مر یو لستانه دي خدای نه
یو لستانه دي ته ګوري. هم ده
ګرد دا غته ګور دا غم کیسه ده. و هغه نو فورم در تاریخ پرې کوه چې شي در تاریخ ولې سوق پور کې شي تاریخ کې کړی تاریخ کړی نو فور لم نه سره
څوک فورم نه دسته
څوک فورم نه سر
تاریخ دی نه.
و و
راته وایلی چې څه د پخوا پرتله دي ډیر خرلی دي تاسو کال تاریخ لږ.
یاره موږ ته پخوا پرتلم پخوا موږ دغه یو جرب فقره له وسم نه غنو زکه دوی نه نه زکه موږ نه دا و څه نه داري نه لږ.
او موږ نه سره و غشتن دي څه دی غاړي څه
غشتن خو نه دا غا دي چې چوب سړک جوړ سي او برق جوړ سي یو شپخانه پالسي شپخانه شپخانه ست چې ورس ته بازار د بدر نیمشته کې نو بارخ په سړی پیسې
نه د کوکنارو پاره د بدیل کښ پاره راته وای څه ډول بدیل کښ تاسو ته باید
اخ چې بند جوړ شي
چې
بند جوړ شي مرسه یو سړک جوړ شي او برق راشي دغه خو بدل نه وځ بدل وځ دي چی سره.
دا یو افغان کروندګر څرګندونه مواوریدي چې د طالبانو د حکومت د هغه وروستي اعلان پاړه غږیده چې په ټول افغانستان کې ویلي چې د کوکنارو په کر کې لبه بندې سلګي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
د کابل پانتون د ښکلو هنرونو پوهنځي او د موسیقۍ ډیپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدوي چې یاد ډیپارټمنټ طالبانو تړلی. دغه محصلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې ویلي دي موسیقي ناروا ده. د دې ډیپارټمنټ ځینې محصلان وایي سره له دې چې تر څلورو کلونو یې په دې رشته کې زده کړې کړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د پوهنتون دورې د څلور کلنو زده کړو پای په درشل کې له ناهیلۍ او له نامعلوم برخلیک سره مخ سوای. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډیپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خو وايي طالبانو دغه ډیپارټمنټ تړلی دی.
ډیپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیرای ټولګیوالو یې پوهنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بې برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړ ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې خو د لومړي دویم او دریم ټولګیو محصلین هم بې برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ژوند امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د وروستي کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظري درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملي زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه. مخکې تر دې هم د موسیقي یو شمېر هنرمند نو شکایتونه کړي و چې طالبان فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. آندا چې څو موده مخکې پر خپل رسنیو د ځینو سیمه ییزو هنرمندانو ویډیوګانې او عکسونه خبر شوی و چې طالبانو یې د موسیقي وسایل په غاړه کې راچولي و او د پښتون لپاره یې خپل قرارګاه ته بيول. مخکې تر دې د دې شکایتونو په اړه د امر بالمعروف وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې موسیقي په اسلامي شریعت کې حرام ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستاسو.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي.
د آزادی رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. سردارم د بادغیس ولایت مې تاسو ته اړیکه کې زما خواست ده طالبانو د امیر المؤمنین څخه دی چې د افغانانو سره په ایران کې داسې سخت ظلم روان دی چې څوک یې پر خوله راوړای نشي او دا خلک چې هم د دغه ځای څخه ځي دا به د ډېرې مجبورۍ نه علاجي څخه زیاته د اولاد او لږې د خواست هغه کېدو د مخنیوي دپاره څخه ځي. یعنی هیڅوک چې داسې ظلمونه وویني داسې وحشتونه وحشت وویني هغه وایي هغه یوه ته زړه نه شته کوي. البته د ډېرې مجبورۍ دپاره دا خلک ځي و ایران ته. زموږ دا خواست دی د وزیر خارجه څخه او د ټولو مشرانو طالبانو څخه چې پر ایران باندې فشار راوړي د ایران د افغانستان د مهاجرینو او د افغانستان د مجردو خلکو چې ورې ته اوسېږي او دوی په داد ورسېږي او د هغه ورې وکړي.
د ننګرهار نه درسره په تماس کې یم. وروره دلته بې وزلي ډېره زیاته ده او خلک ټول مسکینان او غریبانان دي. کار روزګار نشته. ده ته میاشتې وشوې چې ماښام روژماتې ته خلک حیران دي او دا مرستې چې راځي ستا وروره ورکېږي. هېڅ پته نه پوهېږو چې دا چېرته څوک اخلي او چېرته ځي. او دلته غریب غربه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. وروره موږ پخپله د اتمې حوضې ګل آباد تکرین ده. زه تاسو سره په تماس کې یم او دا غریبانانو څوک پوښتنه نه کوي. دا مرسته چې راشي دغه انسیا د کوې نرسي ده کوې چې دا یو ډپ ډپي غریبه لږ لږ شی خلکو ته ورکوي هغه لا څه دغه کوي او دا نور د چا څه غم نه خوري.
ستونزه خو رښتیا هم دغه ډېرې ستونزه ده. اصلي دا ده چې بېکاري ده، بېوزګاري ده، خلکو کاروبار نشته، د ډیر مجبوریت روان دي خلک دا مشکلات ډیر د وخت راځي دا روان دي او دا څنګه لري تر څو چې په وانان په خپل وطن کې په خپل کاروبار باندې بسیا نه وي دا سلسله به روانه وي او بل دا چې ده چې دا زما په نظر دغه ایران ته چې کومې اوبه پوهېږي دا باید دې باید په کلکه مخنیوی وشي تر څو د اوبو مدیریت شي او دې په سر باندې باید خبرې ورسره وشي او دا ستونزه باید امارت له نږدې نه حل کړي او دا اوبه باید خامخا مدیریت کړي.
له دې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. بله نیم ساعته خبري مجله آرش همایون وړاندې کوي.